په زر پانه کې به لنډ کې ساتل پاتې وورو.
آسی تر جلاونی وو او د دروازې خواته روان شو. د سپوږ مېرانا د سرای په کولې برابر شو.
په ادب جام کې به د لودی کورنۍ د شاعر بهلول لودی د ژوند احوال واخلو
او هغه رڼایي خبره کړه چې څلورنیمې پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ پړنګېدو سره تشویوا.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د څلورم سرود دویمه برخه واوري.
جنگ وروستی و چې ساکان ډګر ته راغلل، خو مغرور فرهاد پر دوی نظر ونه کړ. د ساکانو مشر ورغی پاچا ته.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
جګړه، مینا، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنر او ادبیاتو ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیکوي. نننۍ رادیو مجله د امن په نوم پیلو او په سر کې له ناجی ساپی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغان فلم ارشیف په ارګ ته انتقال شي. د دغه وزارت د ویان محمد صابر مومن په وینا د وزارت له رهبرۍ سره په همغږۍ به د افغان فلم ارشیف ارګ ته ولېږدول شي. نوموړي وویل چې په دې وروستیو وختونو کې د دې فلمي موسسې هر اړخیزه څېړنه شوې او له مخې په دې موسسه کې ځینې تختې په ګوته شوې. نو له همدې امله څو دلیلونه موجود دي چې دغه ارشیف دې ارګ ته ولېږدول شي. هغه وایي د پخوانیو تجربو په اساس هغه اثر چې سلور یا پنځه لسیزې وړاندې په ملي موزیم کې وو د جګړو پر مهال ټول ولوټل شول او هغه اثر چې د ارګ موزیم ته انتقل شوی وو تر اوسه خوندي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د چین او افغانستان فرهنګي اړیکې به لا غښتلې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په کابل کې د چین سفارت له شارز د فیر سره په کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چین هیواد ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باب ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتو فرهنګي اړیکو د ټینګښت او پراختیا د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ ته د چین هیواد د لرغون پوهانو او د لرغون پوهنې ریاست د لرغونو ساحو د سروې په خاطر د هیئت د ټیم ګډ سفر په کابل کې د افغانستان او چین د ګډ فرهنګي اونۍ ترسره کول او د افغانستان او چین ترمنځ د ورېښمو د لارې او د فرهنګي او تاریخي اړیکو د سیمینار د جوړولو په باب خبرې اترې وشوې. او د کندهار د یوازنې خزینه سرنوالي او لیکوالي زینب فیض لخوا د خزو د میاشتنی ناروغۍ پړه د لیکل شوی کتاب مخکته نه وشوه. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
میرمن فیض په لومړي ځل د میرمنو د میاشتنی عادت پړه مفصل علمي او څېړنیز کتاب لیکلی. د زینب فیض لخوا د لیکل شوی کتاب نوم دی د خزو د میاشتنی عادت پړه شریعي او علمي تحقیق. د شنبه په ورځ د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یاد کتاب مخکته نه تر سره سپل. په غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالي د دې کتاب لیکل چاپ او خپرول مهم وبلل.
امید لرم چې د اغلی زینب فایز دا کتاب به د میرمنو د میاشتنی ناروغي د پوهاوي لپاره ګټور تمام سي او هیله منم چې میرمن زینب خپل علمی او فرهنګي هڅو ته دوام ورکړي او د میرمنو د پوهاوي په برخه کې لکه څنګه چې اړتیا ده هغه ځلې ځلې وکړي.
د کتاب د مخکتنی په دا غونډه کې د کندهار د استیناف سرنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان د میرمن زینب جرأت او استعداد وستایه او یادونه وکړه چې پر دا ډول مهمه او له پامل ودلې موضوع باندې له هر اړخه کار کول ستونزمن کار دی. د غونډې په ورستوي کې د کتاب لیکوال زینب فیض خبرې وکړې. هغې دا د ځان مسؤلیت وبله چې پر دا ډول یو مهمه موضوع یې کار کړي. دا غلی فیض په خبره دا له شریعت فارغه ده او دا یې مسؤلیت دی چې د میرمنو د میاشتنی عادت او ورته نورو موضوعاتو په اړه هر اړخیز کتابونه ولیکي.
د میاشتنی عادت په اړه د یو دینی عالم څخه پوښتنه کول په دې سنتي جامعه کې مشکل دی. بناً دا کتاب ولیکل شو تر څو د ښځو نوی نسل وکولی شي د مطالعې له طریقې د میاشتنی عادت په اړه خپل ټول سوالونه حل کړي.
د کتاب د مخکتنی د غونډې په ورستوي کې د کندهار د سود چار رئیس د بشري حقوقو خپلواک کمیسون استازو دینی عالمانو او یو شمیر نور کسانو هم د یاد کتاب په اړه نظرونه شریک کړل.
امن یو خوږ او د خوښۍ نوم دی. امن د مینی جامه ده او امن د خیرازی فصل ده. خنو امن به څنګه رازی؟ دا پوښتنه زموږ همکار اجمل اند په یو شعر کې ځواب کړي.
امن بکل رازی کل چیز دکلو پتیاره کی چراغ چنگ بلکلو کل چیز دکلو لیوی چنینا دوال پلپ اوبا چنگ وچکو او پنیم جام دو اوبا دوتگی خلوب چنگ کلو کل چی دوالا یو وچ روڑی پا دو برخو باندینی مکلی شو کل چی کانی لسینو بهر کلو کل چی خپلو رکو زلونو پسی لطا وکلو کل چی پوشو دا اسمان اسمانی رنگ چمانا کل چی پوشو دا روان و بو شرنگ چمانا او دا رباب نرو تارونو کی خوک ترنگ چمانا کل چی دوالا دا حابل قابل کی سهی رکلو دا وینو رنگ چنگ بی دا خاندازه هی رکلو کل چی تس غوالی زی در تهمو غوالم کل چی تو بیالی زدر سرهمو بیالم کله چې تو خاندې صدر سره هم وخاندم کله چې تو ژاړې زدر سره هم وژاړم امن با هل راځي
استوره د ژبې د فلکلور دی او فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیز پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د استورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی. شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه یې اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوري کشف کړي، اسطوري د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوري تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطوره د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دی. د له خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجود وي.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطوره خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطوره وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطوره زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطوره د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و پشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا دی نور و سیارو موجودات، دا پخپلا دی نوی زمانه اساطیر دی. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو ډبل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیرو مخ کی وي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگ ساتل، بلکې د غنو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځ شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ور سره خبرې کړې.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس غږ سپیکر کوم چې زه به دوه اتیا کلن وم.
دوه اتیا کلن؟ په څو کلن یې مو سندرې ویل شروع کړل؟
اتیا کلن نه شروع نه سم،
تر اوسه پورې
اتیا کلن نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخي بیکار یم په کور کې، یا په دې ځای کې کې نه په تخت باندې سم خوب کوم. اوس لمزه او داس کوم بس نه رسېنست.
اوسم تاسو که څه هم ملتي ناروغ یاست، بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زوی ته ماشي کلام کاغذ واغله سم د شعر او کمپوز سم څه جوړوم، زه را ما ساتي جوړوم بس. او دا ما دې کمپوز یو ځانته اختراع ده، او ما تقریبا اته سم کمپوز جوړ کړی نور او نرمدان او خپل ځانته. او 2000 سندري مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په کې سپاک ځا سټیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرتور رسیدلې اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه، اوس مې دا فرد چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلې، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز هر چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما زوړ اواز نه یې پر دندګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده خلکو یې چې زوړ شوی اواز نه زوړ شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لری یا روزې؟
نه شاگردان خوست نشون روزای نشون زکر نو دوی نر ترسی و زن نر ترسن، او چا کم شاگردان روزو شوی دی آقا دی نو پسی بستنو.
یعنی او سوک راغل ندی که تاسی ندی گوختی؟
نخو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی، دوی سر مصروب چی سوکتی تو پر رایتی پخورو کرنو مالی. او اس نغمه دا اقبال کلا چیری امریکا که ایچه نکلا چیرتی او
نغمه ایتاس شاگرد آن
خود نغمه او ما جنگوی نم زیتا ورما لیلا نمی در نحید دای ما شطور لزیم
یعنی دا کسانی سی مشهور شاگردان و اسکو دیر دینو
دا سی خود دیر دی بخی
او لکم شاگرد نه خاطره لری او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په نه ما ډیر تکړه فونر ټول
نغمه تکړه
ولا شي او ما ډیر زت کوي قدر کوي او راځي دې
کوي. اوسم کوم کمپوز څه در ناخلی؟
نه اوس نه کمپوز نه خلی، خو کمپوز نه ډیر زیات ور کلی. ما تقریبا یو لس سندره یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نغمه ویلی دي پارسیب کې ستدي وسته دوغانا اکثر شیرونه ما ځنه خپل شیرونه مې دي ځنه په ورزې سیب شیرونه دي مثال دي څنګه ګولې دي شي شیرونه دي همغه لوی شاعر چې دموږه د افغانستان سلیمان لایک سیب شیرونه دي.
بله
ما کمپوز کړی دي دوی ته.
استاد لکه څنګه چې ما کتاب تاسو په خپل خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسم ما سي ځوان پاتې ده، لکه د ځواني په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزمه کوي دا وڅنګي
نه ونه منډه سندره چې کومه ده اولينه سندره ما ده چې اولين ما ویل ژوندې نشدلې واکه سندره ریکارډ نه کړه او اولينه سندره ده چې زه دې دې در سوال
ما هغه سندره کې راته زمزمه کوي نو اوس پخې
ونډه منډه د تور زلفې جوړې کپټنده دې با گلناراڑا او ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغا گلناراڑا ددی بنگڑی دکا واخی دی ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغا گلناراڑا
او ونڈے منڈے دا تور زل پہ جوڑے کا پوٹنڈے دے باغا گلنا لالا
دیر زیادہ مننا اوس پدی خبر رات وکي لکه څنګه استاس په پایل کې ویل چې سی حالت مخنه ده اوس کله خپل روغتیا ته خبرې وکي څه مشکلات لري
مشکلات دي چې کمزوري ده په خمه ماته شو لته کل بلرم بل مشکلات دي اقتصادي مشکلات لرم ضرورت ضرورت لرم ولادونه مې ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
نو تاسو په خمه ماته سو ولې څنګه
ځو نو ورځم ورځم دا خمه ماته دا اوس څه خونه پیږي ها
هم
بس رپتا کلپ کین ډیر پتا کلپ کین بازی کرونه نه بازی ا په لاتونه چې ما کول دي مسکې بارونه او ته نه سره سره کنه
نور سی مشکل ملري بدون لپخینم
نو اس مشکل نه نه سیات نه بالکل خدا شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه
قدر تو ای چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړ لسی حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړی کنه
ما سره حکومت ته قرضې سه په وخت کې چې دا جمهور چې مریض و زیات مریض و امرا تکلیف نه زیات و بیا و چې قرضې سه بیا ودا تو کو هغه ته چې مستاد ولري اینجا ارز ته چې ځای زی سره ته علاج و بیا زه هندوستان ته ولا کلم ما سره مې زوی ور سره هلته عملیات کړم او لا عملیات نه وشو بیا ښه شوم ډریور مې کوله شو موټر مې دا غوړو غورځېدم پښه مې ماته شوه نو هر څه مې پاتې شو
اوس اوسني حکومت څه کړي دي سره
هېڅ شی نه دي کړي چا سره نه دي کړي ما سره نه دي کړي مینه مردان سره هېڅ چا سره نه دي کړي کنه باید ماته کور رئیس جمهور هغه یوې جلې سترګې چې شنې مې که نه یاره ته یې کور ورکړي هغه پښنو سترګو باندې که نه یاره ته یې کور ورکړو بیا خوښه نه وي چې ماته سم کور کوم خراب کور نه غواړم دغه دومره کومک ما د مسکۍ لپاره کوم کارونه کړي دي هره سرانه ما داسې لس افغانستان ولسې سمدستی جکړه ده داسې کمپوزونه مې جوړ دي داسې ترنه مې او سربازه یاره خېجې په مرسل باندې بغزمینې ویلې ما کمپوز ده نه تاسو به اورېدلی یاست بلې نو ډېرې زیاتې سندرې مې په خپله واز کې ویلي دي ترانې چې زیاتې ترانې دي تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلي دي نو خو زه دې هم ستاکې نعمه ده دې خبرې کې زه مزه دیم کور نه لرم نو رئیس صاحب جمهور دې ماته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مې ویلي په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل سوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دې په دې کې هر موضوع باندې مې ویلي دي دا دومره ډالر راغله میلیارډه ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالره ونیول دولت حکومت دا تاسو نه رمضان یې پنځه پنځه ډالره خو واخلې
کوم وخت مو کومه ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وای دوی ښه سترګې لري غوږونه لري امام مشران ښه مونږ ویني نو دوی خپل اولنې کې دا کافي مونږ ته مونږ ډېرې مصیبو کې مونږ ګورو دا تاسو هم ویلو دغه مراجعه ده کنه ډېرې مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی غوږونه په کڼه کې نه اوري نه کوي ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کوي دکې اوس سره خیر ده زه خو یو هنرمند یې تاسو ولې داسې کوئ
اوس چې بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سئ پښه مو جوړه سي څه پلان لرئ آیا نورې سندرې به م وایئ نور زده کوونکي به م روزئ
نو که خلک ما پرېږدي او ما نه څوک استفاده وکړي زه اوس د استفادې وړ یم دا اوس په دې کورې خېکه ما نه څوک استفاده وکړي د مسیقۍ په باره کې زه اوس تیار یم عیار یم هر شی کولی شم
مګر چا مراجعه نه ده کړې
نه ما نه کار واخلې یوه پروګرام وایم تلویزیون جوړ کړو دی درنامې پروګرام درنامې کې آیو سړی ویل وای وای چې ما وای چې یو هلک راغله سبې سره سندرې وایي ډېر مخکې خبره پنځوس کاله نه پل وای چې ما وای چې سبې سره سندرې وایي نیو خبر چې یو خرمن په ملا راخیسته دی موسیقۍ
که دا راته وایي تاسو څه فکر کوئ ولې تاسې او د موږ مشهورو نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کېږي دوی له فکره غورځول شوي علت یې څه ده
نو خدای علت یې دوی خوښه نه ده موسیقي به یې خوښه نه یې هنر یې خوښ نه ده کنې هنر خو یو فرهنګ ده په اتو فیستیوالو کې مشترک کړه ده عراق فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې مسکو فیستیوال کې جرمنی فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې پولینڈ فیستیوال کې تاجکستان فیستیوال کې ډیلی فیستیوال کې په دې کې ما اشتراک کړه ده دا د لوی افتخارات مره وړي دي جرمنی فیستیوال کې ما د سرو زر مډال واخیسته دا سرو زر مډال دی
او دلته د استاد ګلزمان یو عکس ښایي ده چې عکس د ځوانۍ ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټی ده او دی واسکټ په خوای ډیر زیات مډالونه دي د دې لپاره کې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي
تابا نه اوریدل کوم نرمان سند راغلی به میډل نه نه اخیست تاس به نه اوریدل
تاسو میچ ویل ډیر زیات دی دا راته معلومات راکې
دا میډل په جرمنی به استعمال ما واخست
ها
دا میډل په مسکو کې ما واخست
دا د افغانستان بیرغ زده چا درکړه
دا د استقلال ازادي میډل ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړه دا د خدمت میډل ده
دا دې صدقات می ډال ده دا دې ځوانانو می ډال ده
bale او یو دنه پاتې صدقه
دا دې هندستان کې اندرا ګاندی په مخ می اخیستل کنسرت می ورکړل
په اخر کې به دې پیغام کسانو ته چې تاسو غږ اورید تاسو علاقه مندان دي څه دی
بس خوشاله دی وی ز دوه وته کوم دې ماته دی وګي
ډاکټر گرینڈل وایي کیسه زکلی کوم او ولم یی چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربه بیانوي او همدا تجربه دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پانی پونه نه نه پانه کی وګمه جبار خیل لنډ کیسه تل پاتې دراوروي
زر پانا
تل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شنه دخته خوگی هوانی ولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دخته که دا اروسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دا بانده دسپوگمی رنا خوارا و دا کور پا انگر که دو سیوری لدل که دل د کلی لمن څخه د آسونو شنهارې اورېدل کېده د انګړ په منځ کې یو سیوری د اوخورونو په لور لاړ او آسی له میږي څخه را خلاص کړ آسی تر جلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږمۍ رڼا د سرای په غولي برابر شوه یو په تور ټیکري کې پټه ښځه او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلوونی والی وو او دروازه یې خلاصه کړه شاته یې مخ را واړاوه ښځې ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل ویې ویل تا له ما سره وعده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوې ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل ویرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرې دی د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیو ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که هلک و نوم نه ایم پرې کېږده که نجلۍ وه حفسه ښځې د هوکې په دود سر وخوځاوه زوان په اس پور شو جلاوی ونیو وی ویل پام چې په شهادت می اوه کی توی نه کړی هڅه وکړه ماشوم د ځانیتی ونه غنی له ماشوم توبه یې پننګ او میړانه وروزه د دین او وطن د مینې لسندرو سره په وړنې کې آشنا کړه له بیننګي او وطن پلورنې څخه یې اوس لا ذهن واړوه خځې سترګو ته ټیکرای نیولای وو او سر یې وخوراوه زوان د سپوږمۍ پر رڼا کې دورستی زل لپاره ورته وکتل آسته یې متروکه وکړه او ویې ویل د خدای په امان ښځې په ژړا وویل خدای دې مال او مرستندویه شه له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه په کوټه کې د ځوان توره پرته وه هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و بلور ته د خړو دریشیو لښکر لیدل کېده له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول د ستر لښکر مخ ته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ څاره دښمنان هم په آسونو سپاره شول د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک اوازونه پورته شول جګړه تل لمر لوېدو روانه وه په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویدې غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیم شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي، خو د یې لاس ونیوه. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته، د اجل قاصد راته په څو قدمۍ کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې قدس ته ورکړه، ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزې یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو، په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چار ګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراری زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه ښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډیر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي، خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله او ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسو. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نوراني ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا هماغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل میرزا د لودی پښتنو لډلې د یو مشهور شاعر او لیکوال بهلول لودی احوال بیان کړي.
ادب جام.
سلطان بهلول لودی. درنو ریدونکو، د لودیانو د کورنۍ په اړه پویږو چې د کورنۍ تر غزنوي سلطنت د مخه په ملتان کې پښتو ژبه او پښتني ثقافت خپور کړی وو. کته هغه مخه کورنۍ د سلطان محمود په لاس لمنځلاړه او د 401 هجری په شاوخوا کې وکمنی ختم شوه. خود لودی قوم بقایا په هند کې و او له دوی څخه ډیر عربي مشاهیر راووتل او پر 1555 هجری کال کې بیا لدی لودیانو پښتنو څخه ابو المظفر بهلول شاه د پښتنو د سلطنت اساس کې خود او هغه رڼایي خبره کړ چې 4 نیمه پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ پړنګې دوسر ته تشويوه. د هندستان په پاچاهانو کې یو معروف سړی حضر خان د ملک الشرق ملک سلیمان زوی ده چې په 811 هجری کال د ډیلی پر تخت کېناست او د دل کورنۍ څخه څو تنو تر 811 هجری پورې پاچاهي وکړه چې دوی خزرخانیه پاچاهان بلل کېدل. د خزر خان زوی معزالدین مبارک شاه پر 844 کال کې پر تخت کېناست. څرنګه چې دا کورنۍ له پښتنو پاچاهانو سره مشهوره او هم د پښتو د ځمکې خلک وو نو د دوی په سلطنت کې پښتنو او په تیره بیا لودیانو ډیر اعتبار درلود او ملک سلطان شاه لودی د مبارک شاه په زمانه کې د سرهند امیر وو او د دغه پاچا لخوا په 811 کال د اسلام خان په نامه هم مخاطب او سرلوړی شوی وو او له مشهورو خلکو څخه ګڼل کېده. د سلطان شاه یعنی اسلام خان رور ملک کالا یعنی کالو نومېده چې دی هم لکه خپل رور د عصر له مشهورو سپه سالارانو څخه وو. په مبارک شاهي عصر کې په اکثرو جګړو کې برخه لرله او یو مشهور سړی وو. د ده زوی ملک بهلول هم له خپل پلار او تر سره وروزل شو. څنګه چې سلطان شاه لودی ډیر پلوی امیر وو په هند کې د غټ ځواک خاوند هم وو نو د خپل وراره ملک بهلول ښه وروزه او تر خپل مرګ وروسته یې په هند کې پرېښود. ملک بهلول زړور مدبر او پوه پښتون وو. د تره تر مرګ وروسته استقلال وموند او د هند پښتانه یې سره راټول کړل. دوی ته یې د لودیانو تیر شوکت ور په یاد کړ او وی غوښتل چې بیا د لودی سلطنت مشال روڼ کړي. لومړی د پښتنو په ملګری سره هند او بیا ټول پنجاب ونیول. وروسته یې ډیلی هم فتح کړ او د 1555 په ربیع الاول محرم کې د هند پر پاچاهۍ کېناست او پښتانه سرداران لکه قطب الدین خان لودی، دریا خان لودی او نور یې د ځان ملګري کړل او د هند هرې خواته یې ښکاره فتوحات وکړل. دی د سلطان پر وخت ابوالمظفر بهلول بلل کېده. تر 800 کالو سلطنت وروسته په ډیلی کې قصبه جلالی ته نږدې په 1490 هجری کې وفات شو او تر دې وروسته یې زوی سلطان سکندر پر ځای کېناست او دې کورنۍ تر 922 هجری پورې په هند کې پاچاهي وکړه. سلطان بهلول لودی لکه څنګه چې د توري او تدبیر خاوند وو دغسې ادبي ذوق هم درلود او کله کله به یې شعر هم وایه. د ده په دربار کې به په پښتو خبرې کېدې او مشاعرې به کېدې. دا لودی سلطان لکه خپل اسلاف یعنی د ملتان لودیان د پښتو ژبې شاعر هم وو او د ده یو شعر د پټې خزانې مؤلف ضبط کړی او د ده احوال هم داسې کښلی دی. وایي چې په مخزن افغاني کې نعمت الله حس لیکلي چې ملک بهلول د ملک کالا زوی وو او په هندوستان کې د سلطنت لوا حس کړه او په دغه ملک کې له لودی طایفې څخه وو. له ډېرې زمانې د لودی ټبر سلطنت وکړ په هند کې. ملک بهلول په سرهند او د اسلام خان تر وفات راهیسې استقلال وموند او تر جنگونو وروسته یې پر ډیلی خطبه او سکه ووهله. پانی پت، لاهور، هانسی او حصار او ټاګوري د ملتان تر څنډو پورې ونیول او د هندوانو د راجاګانو سره یې سخت جنگونه وکړل. 18 کاله یې پر هندوستان سلطنت وکړ او ډیر عادل او عالم پاچا و چې په 1490 هجری کې وفات شو. تر دې وروسته د پټې خزانې مؤلف د محمد رسول کالاتوال د بیاس په حواله لیکلي چې خلیل خان د سلطان بهلول د دربار شاعري و پښتو رباعي د سلطان په ستاینه کې وویله. کله چې سلطان دغه رباعي واورېده نو په ځواب کې یوه رباعي وویله. درنو اوریدونکو، دغه رباعي په دې خپرونه کې د سلطان د شعر د نمونې په توګه دروربو. ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ګوره اوریزی د دات لپاسه، خلم د عدل په درو روند دی، خلم د عدل په درو روند دی، جهان به زیب مومی زما له لاسه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په لومړۍ برخه کې واوریدل چې د زرنګ د شاهي ارګ په معنی کې د ساکانو ملکي د څلوېښتو قومونو ټول مشان راټول کړي وو. هلته ملکي مشرانو ته یو راز وایي چې د پارتیانو مشر اردوان غواړي د زرنګ بند وران کړي او ښار یې په اوبو یوسي او د هیرمند اوبه د ځان په خوا واړوي. د ارګ په معنی کې همدا خبرې روانې وي چې د تشخلو سردار اوګزریاتس لاس پورته کړ او د خبر نوبتی ونیو. دا چې هغه څه وایي د څلورم سرود په دویمه برخه کې به د همدغې منظومې له لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
اوگزریات چه دیشخول و لوی سردار دی پا ادب شورا ولار تعظیم وکر ملکی ور تا پلاس اجازه ورکلا. اوگزریات هغه سردار د سردارانو وویل تخت د برقرار وی دی زرینه. اردوان لال پخوان زرگه دک و دی خپل پلار پاچا فرهاد کساتی گوخت. هغه کال چه اشکانیان بابل تولارل انتیوخوس پاچا دی روم راغه جگری تا او فرهاد چه دی رومیانو دی جنگ نو لساکی کچوالو خواست مرستی وکر. دی کچوالو یو لخکر جنگ تروان شو پا دی منز که دی یونان لخکر را بیل شو. انتیوخوس یه پا میدان یواز پری خود. فرهاد دم غنیمت وشمی رسوب من شو. انتیوخوس یکر تالا ترغی پا جنگی جنگ روسته و چه ساکان دگر تراغلل خو مغرور فرهاد پر دوی نظر و نکر. دی ساکان و مشر ورغه پاچات چموک جمن اکره پورا مرست تراغلو زموک برخه دی جگری راکره واکمنه. خو فرهاد چه مست دی صوب پساغر و دی ساکان و لخکر سپک کر پا دربار کی. دی ساکی کچوال و ستر سالار چروان و یونانی لخکری وگوخ خپل خواته. یونانیان چشول ملګری د ساکانو د بل جنگ توپان پر تکړه اسمان ته لسوب من فرهاد لار ګدر ورکړل. د رومیانو په دعای اشکانیان کړل فرهاد ومر. د ساکانو په جګړه کې ډیر ځمکې کړې خپل ځمک ساکانو. له بابل څخه پارتیان بیرته په شا شول. اردوان چې اوس زایناسته د فرهاد دی قسم کړی چې کسات به د پلار اخلي. ملکه د اوگزریات خبرې اوري او نظر یې چېرته لرې دی ځیرلی. یو ناڅاپه یې سردار ته مخ راواړاو. د پارتیانو ډېره ځمکه وچه شوې لکه وچه بیدیا تند ده اخیستی. په ویالو کې یې اوبه اوس نه بهیږي. د فرهاد تر وینو دوی ته اوبه ګرانی. اوسنۍ جګړه را پیښه پر اوبو ده. د فرهاد کسات به وي او یا به نه وي. د پارتیانو بهیرمند پسې لښکر دی. د زرنګ او بست تر منځ د اوبو بند دی. په دې بند یې د پیلانو لاس وربر دی. له هامونه خپلو کلیو ته جر باسي. تو ویالی با ده هیرمن لبستر باسی. از ارشید چه ده کچوال و لوی سردار و پملا تیت شو ده ساکی زرین مخته. پا ادب پر تطر که خوالا سونه. زیم زوی دستر چروان چه لوی صوب منو. زما پلار مغرور فرهاد سر پا جنگ شو. پیجانده ده پارتیانو لخکر داسی لکه پیجنی چه خلق دلاس رغوه. زما پلار ده غ جنگ کی سکړه داسی چې لخکر کې د فرهاد یو لوی سالار وو. د ساکان و لوی اتل ستر پهلوان وو. نوم یې کک وو د هومان ستر ټبره. په هر مټ کې د څو پیلانو زور وو. کک د غره په څیر ولاړ او د غره زوی وو. دی بللو کک کوهزاد د پارس لخکر وو. د فرهاد پاچا ملګری او همدم وو. د فرهاد او د چروان سالار جګړه کې د ساکانو مخته را نغی ښاغلی. ویل د خپلو عزیزانو جنگ ته نظم. خو فرهاد چې د ساکانو تورو وخور کک د خپل ملګري مرګ کړ ډیر خواشینی. زما پلار سالار چروان داسې کیسه کړه. اردوان چې د فرهاد پر ځای پاچا شو نو له کک سره کرکه او دښمنی شوه. کک را ووت د پارتیانو له درباره
چیر تلغری کوم دخت تروان شو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio